سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم د شیبا سموک د خبري مجله په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی او لیدلی شئ. د خبري مجله په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. په دغه راپور کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې انساني قاچاق پکې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل امریکا د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دغه پدیده پر بشري حقونو او ازادۍ و څرګنده بریدونه کوي. هغه زیاته کړه چې دغه ستونزه د هر وګړي حق تر پښو لاندې کوي په داسې حال کې چې هر انسان د خپل ژوند او کړنو خپلواکي لري. د بلینکن په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 8 میلیونه وګړي له دغه حق څخه بې برخې دي. د طالبان حکومت روسا د دې راپور په اړه تفسیر نه کړي، خو په دې وروستیو کې په سلهاو افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله د ښه ژوند په هیله په قاچاقي لارو سفر ته زړه ښه کوي. د طالبان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له ټل نیوز تلویزیوني شبکې خبره شوې ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب ونه ویلو. ښاغلي یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه داخلیږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان وژل شوی دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امریکا قومندانۍ ویانت غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرونه په خدر او پاتول سوالیو کې شوې ده. دغه په وینا په خدر کې یو غازما ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بل پیښه کې چې په پاتول سوالی کې شوې ده، دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړ شوی دي. د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي علت بلل شوی دی. او د اوکراین پر پلازمینه کیف نن د روسیې له لوري هوایي بریدونه وشول. تر دې مخکې د اوکراین څو سیمې د شپې له خوا د بیپلوټ الوتکو او کروز توغندۍ و د وژونکو بریدونو سره مخامخ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افریقایي هیوادونو یو لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرو اترو لپاره کیف ته رسیدلی دی. پلاوی د کیف په شمال لویدیځ کې بوچا ښار ته تللی دی چې د هوایي برید زنګونه هلته وکرنګول شو. بوچا هغه ځای دی چې د اوکراین په وینا روسي پوځیانو په تیر کال کې د مارچ په میاشت کې هلته ملکي خلک وژلي وو. ازادي راډیو د مرکزي څانګې د خبرو له مخې د جنوبي افریقا، سنګال، زمبیا، کومورو او مصر د چارواکو په ګډون پلاوی ویلي د بریدونو د دوام سره سره به له اوکراین څخه خپلې لیدنې ته دوام ورکړي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بلل شوی دی. دا چې ولې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې زیاتره افغان کډوال اوس پکې میشت دي، او دا لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي له دې لارې غرب ته ځان ورسوي. هلته بعد یو محصل سره خبرې وکړو او د افغانانو د وضعیت په هم درته د دغه سیمینار راپور ولرو. د طالبان د حکومت یو چارواکی وایي چې سکالې د افغانستان په پینځو ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال کړي او طالبان یې ورته جذب کړي دي. د چې د ښوونځیو دروازې تړلې دي خو مدرسې فعال کیږي، اغیز به یې پر افغان ټولنې سوي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د قلم لارې ټولنې د هغو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالب چارواکو لخوا نیول شوي دي. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. په دې اړه به هم درته یو مطلب ولرو چې ساينس پوهانو دا کشف کړي هغه چې ستاسو په ذهن کې وی کولای شي دغه ټکنالوژي ولولي. چې څنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قشق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای بلل شوی دی. وربشو الیمی سپیشلیټ علي مجاني ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم دغه راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی افغانستان په دغه راپور کې څوم ځایني ولیدي او ولې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې شامل شوی؟
فرده جان سلامونه تا تا لیدون کاویدون کوتم د ختیز ولایت کونړ اوسیدون کی سایره وای پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لا پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بې وزلی او شتور رسیده خپل او د څو نورو خوندو مال او غاڼو تلای خرج کړل او ولس کلن وروري چې د خوندې د ولسم ټولګیز د کوون کوي وو د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د خښ ژوند په هیله واستو. خود دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ور وو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو زیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګ قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه. دو دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې ساه ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړی له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو دې تیر نه وځي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته دې نه ورکوي. د ننګرهار ولایت د عامې د خامې اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هېواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هېوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانې نه وې. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دې هېواده د خلکو وطن زیات شول. یو شمیر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله خو یو شمیر نور بیا د بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. په دې راپور کې راغلي افغانستان د هغو یولسو هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغو هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له پیل او اپریل راهیسې او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسله والې ډلې لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کم عمره ماشومان او هغه کسان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زېږېدنې له ورځې تر 13 کلۍ نه پورې ماشوم ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هېوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستان څخه کډوال شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان لیمه سپیشلی و چې د امریکا د بهرنیو چارو او وزارت هغه کلنی راپور هغه جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په کتار کې دی چې د قاچاق انسان له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. همدې موضوع ته به تم شو. په ترکیه کې د پوهنتون محصل سهیل مامونزی هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. تاسو ته خیر اغلاست ویم. په خیر اغلی که په پیل کې راته وایي ترکیه یو له هغو هیوادونو دی چې هلته ډیری افغان کډوال اوس مهال د ریډي او د دغې لارې زیاتره هڅه کوي چې غربي هوادونو ته ځان ورسوي او دا یو لار ده چې زیاتره یونان ته هم له دې لارې ځان رسوي. تاسو ته وایي اوس مهال هلته چې افغانان ژوند کوي او دوی کډوال دي، د دې وضعیت څنګه ده؟
بله،
مامون زي سب ساسي غاك موك نلرو كتشرت مو مايك آن كي موك ساسي غاك بوورو فكر كم چه دا مامون زي سب مايكروفون ميرا باني مامون زي سب
مننا سيال كوري ديرا مننا چه منغا بولارو سلامنا وني كي هيلي ميو مني په ترکیه کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې باندې تاوتریخوالی د تیر په څیر ډېر زیات شوی دی. خو چېرته وګورو د 2000 کال د 2019 کال په نسبت باندې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو خصوصا د افغان محصلینو په وړاندې باندې دلته کم تعصب چې دی د تیر په نسبت باندې بیخي زیات شوی دی. لکه مخکې په 2000 کې کوم وګورو په ترکیه کې یوازې د عرب او سوریانو په وړاندې باندې دا د تاوتریخوالی شتون لري. په دې وروستیو کې د افغانانو په وړاندې باندې هم زیات شوی دی.
مامون زه څه قدم راته وای ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې لویدیس ته د رسیدو یو هیواد دی، یو لار ده چې دینه زیاتره کډوال تیریږي. او داسې راپورونه شته چې کوم افغان کډوال چې دغه هیواد نه تیریږي او قاچاقبران ته پیسې ورکوي، دوی زیاتره یرغمل نیول کیږي او بیا دلته په افغانستان کې د کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي چې دوی بیرته د قاچاقبران خوشي کوي. تاسو چې هلته اوسیږي دغه حالت مو له نږدې کتلی ده او داسې افغانانو سره مخ شوي چې دغه حالت تجربه کړی وي؟
بالکل، همداسې ډېر زیات دي. په خصوصا هغه ځوانان چې عمر یې تر 35 رسیږي په غیر قانوني لارو د ایران د سرحد څخه تیریږي چې دغلته د ترکیه د وان ښار شتون لري. په همدغه ځای کې د هیومن ټرافیکینګ کوم دغه چې دی پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یا له قاچاقبر لخوا سختول کیږي، کوم قاچاقبر چې دی په دې بارډر راړولې دي، یا هم په ترکیه کې د نورو کوردانو لخوا د سختول کیږي او بیا د هغو د کورنۍ څخه پیسې غوښتل کیږي. په داسې حال کې چې کومنګ چیرته وګورو افغانان ترکیه کې د ژوند کولو لپاره کوم داسې یو هیله او سن لري په حساب باندې د قانوني خلکو دلته د ترکیه د یو کوپرو د یو پل په څوک په توګه باندې استعمالوي او اروپا ته ځان رسوي، هدف یې دغه دی. خو بیا هم د دې ترکیانو په ترکیه داخل کې په افغانانو دومره فوکس نه دی. د دې په دې وروستیو کې فوکس په ایران باندې زیات شوی دی. په هغه نقطه فوکس زیات شوی دی د کوم څخه چې افغانان تیریږي او ترکیه ته راځي. دوی کوښښ کوي چې دغه نقطه، دغه سرحدونه چې کوم دی، د افغان مهاجرینو او د پاکستان د مهاجرینو په وړاندې باندې نور وتړي. په کوچر تمنګ وګورو د مای پاتشتم باندې د ترکیه د جمهوریت چاکونو دوهم پړاو د سیال لوري لخوا په ترکیه کې د سنر ناموستور په نوم باندې یو کمپاین هم پیل شوی و چې بیخي اغیزمن و. همدارنګه دغه کمپاین یوازې د ټاکنو د مخته وړلو لپاره او همدارنګه د رایو د ټولولو لپاره یو غټه پروپاګاندا شوله چې سرحدونه ناموس دي. په دې دغه کې کوچرته موږ وګورو د رجب طیب اردوغان سیال چې کوم کلشتارولو هغه تقریبا
افغانانو کم افغانان چې دغلته په قاچاقي لارو درځي د دوی د وهلو ډبولو او همدارنګه د ترکیې د دولت لخوا هته د دوی د نیولو راپورونه شته. په دغه برخه کې چې د قاچاقبرانو لخوا دوی اوس یرغمل نیول کیږي او هلته په ځینو لورو پرتو سیمو کې وهلو ډبول د پولیس لوري هم کیږي، دغه کسان بیرته د دې تکل لري چې افغانستان ته راستانه شي کنه مالته پاتې وي؟
نه، زه فکر نه کوم. هغه کسان چې په ترکیه کې دي او غیر قانوني دلته راوختي، دغه هدف اروپا دی او اروپا ته ځان رسوي. په ترکیه کې د افغانانو ونیسي دلته د دې په وړاندې باندې وحل ټکول او ډبول دومره نه وي. خو لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د ایران د بارډر څخه چې دی راوړي، د وان ښار ته چې کله دی راوړي، په همدغه ځای کې د افغان مهاجرینو ترور او ډبول وحل د دغه ځای څخه شروع کیږي. زیاتره زموږ ځوانان چې کوم دي، خپل عمر خپل ژوند په همدغه بارډر په همدغه سنر کې دی دلاسه ورکوي.
مامون صاحب، د رستۍ پښتنې په توګه قدم راته ځواب کوي، داسې محصل یاست او تاسو سره بلته په ترکیه کې نور افغان محصلین هم وي، دوی څه فکر کوي چې دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي کنه؟ دوی به هم د دې لپاره چې لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي په دقیقه چقی لارو باندې به سفر پیل کړي؟
زه فکر نه کوم په یو محصول لدی ز څه وړي چې وطن تاسو شي زکه په وطن کې په موږ باندې بيخي یو بل رنگ ټاپي لګول کیږي په دې ورسوي کې دلته چې کوم قانوني محصولین دي هغه نمړې د محصول په توګه هغه کسان چې د اکیډمیک پیډ څخه یو څه کړي یو څه ځان پازاب کړي کوخه کې دا وی چې خپل د لیسانس دورې ورسته خپل ماستر دوره چې کومه ده هغه په اروپا پانتونونو کې مخې ته یوسي د قانوني لار لاړ شي او د ځنی هغه محصولین چې کله دغه لارې دغه کوم دغه هر څه چې دا واز مو یو کاري ونشي مجبور پاتې کیږي چې لاړ شي ځکه په ترکیه کې د خپل آینده نه ویني خو د څومره
تعلیم کور ودان ژوندۍ اوسي په ترکیه کې افغان محصل سهیل مامونزی و چې په ترکیه کې د افغان کډوالو همدارنګه د دې لارې د تیریدونکو کډوالو په اړه موږ سره د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې سږ کال د افغانستان په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال کړې دي او طالبان یې ورته جذب کړي دي. وربشو نرګس مومن حسن زید نرګس جانې تاسو ستړي مو شي بخیر اغلی که تاسو د دغه راپور جزئیات راکړئ چې د مدرسې په کوم ولایتونو کې فعال شوې دي.
سلامونه فریده جان تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه موږ د نوې راپور د هغه جهادي مدرسو په اړه چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د مدرسو د برخې رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې دوی په افغانستان کې 15 مدرسې جوړې کړې دي. نو دا چې که څه هم دا ولایتونه نه دي په نښه کړي چې په کوم ولایتونو کې دوی طالبان مدرسې جوړې کړې دي، خو بیا یادونه کړې چې دوی نوې مدرسې جوړې کړې دي او طالبان د حکومت د سیاسي مرستیال او سرپرست مولوی عبدالکبیر د پنجشنبې په ورځ د طالبان د پوهنې وزارت د جهادي مدرسو میرئیس شیخ عبدالواحد طارق سره د مدرسو د اهمیت په اړه، د هغې د فعالیت په اړه او د هغې د جوړښت په اړه هم ورسره خبرې کړې دي. د دې تدیر په دې باندې هم خبرې کړې چې دا څومره اهمیت لري او افغانستان څومره ډېر مدرسو ته اوس اړتیا لري په اوس وخت کې، او همدا علت چې دوی ډېر زیات پاملرنه دغه برخه ته کوي ترڅو لا ډېرې مدرسې جوړې کړي. البته دوی یو بیان دی چې خبر کړی دی، په دې بیان کې دا هم ویل دي چې دوی په دې باندې هم هڅه کوي چې د مدرسو په نصاب کې دینی مضامین هم اضافه کړي ترڅو هغه کسان چې د مدرسو نه فارغېږي دوی نه یوازې د دینی علوم زده کوي بلکې په عصري علوم باندې هم سمبال وي. البته تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی هڅه کوي چې په هر ولایت کې یو لوی مدرسې جوړې کړي. نو دوی تر دې مخکې ویلي و چې دوی په نورستان کې، پنجشیر کې او په بامیان ولایت کې جهادي مدرسې جوړې کړې دي. البته په دې اړه کوم ځانګړی د چې په دې تیر دوه کال رئیس طالبان حکومت سره مدرسې پرانیستې دي، د دې اړه د طالبان حکومت تر اوسه کوم څه نه دي خبره کړې، خو تر دې وړاندې د جمهوري دولت په یعنی په دې جمهوري دولت کې په 2018 کال کې ویل شوي چې دوی شاوخوا 10,000 نصب شوي او 1,500 مدرسې لري. په دې اړه موږ ځینې کارپوهانو سره هم خبرې وکړې. کارپوهانو د خبرو پر اساس مندي چې د دینو مدرسې جوړول باعث دي کېږي چې هغه ډېر زیات اصلي علوم ځای ونیسي، لکه د کیمیا، بیولوژي، فزیک او تاریخ او جغرافیه د دې ځای ونیسي او لا ډېر د ساينسي علومو ماهیت تر سوال لاندې راولي. نو که څه هم البته د او بخنه که څه هم البته څو ځلې د طالبان حکومت ورتر بره دا ویلي دي چې د مدرسو جوړول دوی په مدرسو کې جوړوي دوی په کې یوازې قران کریم او حدیث زده کوي، خو د خلکو اندېښنې دا دي چې په دې کې نه یوازې د قران کریم او حدیث بلکې د افراطیت روزنه هم شته. دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر دوه کال راهیسې نجونې باندې په کلي توګه د شپږم صف نه پورته د ښوونځیو تګ او داسې په پانتونونو په تګ باندې بندیز لګېدل. ډېره
زیاته مننه کورودان نرګس مومن و چې په افغانستان کې د مدرسو د فعالیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. قلم نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې افغان شاعر او انځورګر حسیب احراری او ټول هغه کسان چې د خپلو سولیزو څرګندونو په تور نیول شوي دي ژر تر ژره او له قید و شرط پرته راخوشي کړي. دا چې اوس کوم دغه د تعلیم پلویان د طالبان په بن کې دي وربشو خطر پردیس ته له دوی به جزئیات واورو. پردیس صاحب
سلام فرید جان، تاسو ته د قلم نړیوال ټولنې د افغان شاعر او انزورګر حسیب احراری پر نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې او د نوموړي او نورو هغو کسانو چې د دې ټولنې په وینا د سولیزو څرګندونو له امله بندیان شوي دي، د بشرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ټولنې په یوې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ماښام خپره کړې، د حسیب احراری نیول کېدل د طالبانو لخوا د مدني ټولنو او د بیان د ازادۍ د پرله پسې ځپلو وروستۍ بېلګه بللې ده، چې د دې ټولنې په وینا د ښځو د حقونو د فعالانو، خبریالانو، فرهنګي شخص سیاتونو د خپل سره نیول کېدل دوام لري. لا هم تر دې مخکې د جون په لومړۍ نیټه حسیب احراری ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د استخباراتي ادارې هغه د کابل ښار په 315 سیمه کې له خپل کور څخه نیولی و. حسیب احراری د پنجشیر ولایت د غنابي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په کابل کې اوسېده. د خپلوانو په خبره نوموړي پلان درلود چې له ایران څخه تر راستنېدو وروسته د خپل د شعرونو یو کتاب هم چاپ کړي. قلم نړیوالې ټولنې په خپل اعلامیه کې د پوهنې د فعال او د قلم د لارې بنسټ متی الله ویسا او د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبدی نیول کېدو ته هم اشاره کړې. ویلي دي چې دوی له 500 میاشتو راهیسې په خپل سری ډول نیول شوي او د طالبانو په بند کې دي. بلې فرید غنی،
ډېر زیاته مننه کورودان. خاطر پردی سو چې د هغې راپور جزئیات موږ سره شریک کړل چې په د قلم نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه هغه کسان ترې خوشی شي چې د خپل فعالیتونو په وجه طالبانو نیولې دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم یو بهرنی مسله راوخلو. روسیه تیر شپه هم پر اوکراین د مزایلو وژونکي حمله کړې دي. د اوکراین پوځ نن جبا د خبرې روسل هغه ورکړ چې په میکولای او ورته تیر مسیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو. وربشو حسی په تلاش سیب تاسو ستړي مشي که د دغه حملو رستو جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې ویشتل شوې دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او له راکټ لانچرونو ګڼ شمېر نور توغندي ویشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر وروسته له هغې ورپسې په میکولایف او ورسیر سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو. د اوکراین پر پلازمېنه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې شوې چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسېد. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات یې نه دي ورکړل شوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د دنیپروتروفسک په کریفیف ریه کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز دفتر په خپلو ورځنیو راپورونو کې ویلي چې په ختیځ سیمه دونیسک کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړی او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افتیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلوالې شخړې کړې دي. د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي په خرسون او ژاپروریژیا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. برخو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا ملیار د اوکراین دولتي تلویزیون ته پرون ناوخته د نورو د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. ملیار ویلي روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي.
مننه کورودان. حسیب تلاش وشو د اوکراین د جګړې روسي جزئیات را سره شریک کړ. اوس به هم ورشو د ټکنالوژي نړۍ ته چې ساينس پوهانو په دې بریالي شوې دي چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. اسمت ساروان ته به شو. ساروان صاحب، ستړی مشي تاسو ته وي دغه چاره څنګه امکان لري؟ څاروان صاحب، فکر کوم چې ستاسو مایکروفون بند دی. که مایکروفون مو ان کې موږ به ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې د دوی اړیکه بیرته پرې شو. ور به شو اوس به هم بختیار ساحل ته هغه به مو د سپورت لا ډګر خبر کړي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې د وازنی ټیسټ لوبې په ترڅ کې افغانستان ته د شپږ سوه دوه شپېتو منډو هدف ټاکلی دی. دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د هدف ټاکلو له پلوه په څو غوره ټارګټونو کې راځي. د بنگلاديش ملي لوبډلې په دې سیالۍ کې خپله دویمه پاڼۍ هغه وخت ودروله چې څلور سوه پنځه ویشت منډې کړې وي او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. دوی ته یو وار بیا په دویمه پاڼۍ کې هم نجمل حسین شانتو سلیزه وکړه. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې یو سل پنځه څلوېښت او په دویمې پاڼۍ کې یو سل څلېرویشت منډې کړې وې. افغان لوبډلې د دویمې پاڼۍ پیل په داسې مهال کې وکړه چې په لومړي توپ یې د ابراهیم ځدران وکټه له لاسه ورکړه او ورپسې عبدالمالک هم په لسو منډو وسوځېد. د لوبې په یوه بله شیبه کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د تسکین احمد له لوري په یو چټک توپ په باونسر بال باندې په سر ولګېد چې هغه وخوږېد او څو شیبې په لوبغالي کې پروت و. بلاخره یې پریکړه وکړه چې خپله پاڼۍ ونه غځوي او پر ځای ناصر جمال لوبې ته راووت. دمګړې د دې لوبې درېیم ورځ هم بشپړه شوې ده چې افغانستان یوازې پنځه څلوېښت منډې لري. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، ناصر جمال او ورسره رحمت شاه خپل پاڼۍ غځوي. د دې لوبې دوه نورې ورځې هم پاتې دي. اخوا د انګلستان او آسترالیا ترمنځ تر ټولو تاریخي لوبلړۍ ایشیز نن پیل شوه. دغه سیالي د انګلستان په برمنګم ښار کې نن پیل شوې ده. د دې لوبې پچا انګلستان ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. د کرکټ پوهان وایي چې ایشیز د کرکټ په تاریخ کې یوه تر ټولو زړه او پخوانۍ لوبلړۍ ده. د دوی په ان دواړه هیوادونه د دې لوبلړۍ ګټلو ته ډیر ارزښت ورکوي او د نړیوال جام تر ګټلو ورته کم ارزښت هم نه لري. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ په ترڅ کې به پنځه ټیسټ سیالۍ ترسره شي چې وروستۍ سیالي به د جولای میاشتې په یو دیرشمه نیټه پای ته ورسیږي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله نن د ایران پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالۍ د آسیا ملتونو جام او نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ دي چې په تایلند هیواد کې به ترسره شي. د افغانستان لوبه به د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې وي. د ویلو ده چې افغانستان به خپلې راتلونکې دوه نورې لوبې له جنوبي کوریا او قطر هیوادونو سره ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د ټکنالوژۍ د نړۍ ندرتي او مطلب راوخلو. ساینس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې وي. اسمت سروان ته به وشو. سروان صاحب، تاسو راته وایئ دغه چاره څنګه امکان لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کار یې کړی دی، تر یوه حده په دې کار کې ساینس پوهان بریالي شوي دي. تر دې پخوا په ځلونو به تاسو اورېدلي، ممکن تاسو هم دا کار کړی وي. حداقل په انګلیسي ژبه کې دا ممکنه ده چې مثلا یو خبره تاسو کوي اوتومات په کمپیوټر کې ټایپ کیږي. زموږ په ژبه کې بلا شاید دا کار نه کیږي، په ځینو نورو ژبو کې هم دا کار کېدای شي. لیکن تر اوسه پورې داسې نه و شوي چې د یو انسان په ذهن کې یو څه وګرځي او هغه دې ټایپ شي. اوس ساینس پوهان په امریکا کې د ټیکساس په پوهنتون کې په دې بریالي شوي دي چې د انسان په ذهن کې ګرځېدونکي شیان ټایپ کړي. دوی وایي چې د دې کار لویه ګټه دا ده چې هغه انسانان چې مغزي سکتې کړي وي یا همداسې پیدایشي خبرې نشي کولای او په اشارو هم بل څوک نشي پوهولی، اما د زړه له حالې څوک نه خبر شي، دغه پرمختګ به د هغوی لپاره ډېره جالبه وي، د هغوی له زړه به خلک خبر شي. ساینس پوهان وایي چې دوی په یو شمېر داوطلبو کسانو باندې همدغه ټکنالوژي ازمویلې ده. ډېر معمولي تفاوت و. مثلا د یوې نجلۍ چې همدغه ټکنالوژي پرې ازمویله، د دې په ذهن کې دا جمله ګرځېدلې وه چې زه به د موټر چلولو کورس پیل کړم او موټر به زده کړم. په کله چې متن ته یې وکتل ګوري چې په متن کې لیکلي وو چې دا غواړي چې دا کار وکړي. یعنی صرف ډېر معمولی تفاوت شته پکې، لیکن دوی وایي چې د تخنیک ته ادامه ورکوي او نور پرمختګ ورکوي تر څو خوب به څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي هغه راوړوي. البته دوی د انسان په سر باندې ځینې وسایل نصبوي.
مننه کور ودان سروان صاحب چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې مجلې خیچاري.